درنو خوږو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماښام د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. دا اونۍ افغانستان په دې خبرونه کې به موږ د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امریکا غږ د آشنا راډیو او تلویزیون خبریالان د دې اونۍ په مهمو پیښو باندې موږ تاسو ته احوال راکړي. نن په افغانستان کې د افغانستان پلازمینه کابل کې د مصالحې د مشورتي یا د مصالحې د شورا ویاند ښاغلي داودزي په یو خبري کانفرانس ته وویل چې دغه شورا د ځینو اختلافاتو له امله په دې ونه شوای کولی چې مذاکراتي پلاوی وټاکي د قطر د مفاهمي د غونډې لپاره. هغوی تاکید وویل چې دا مذاکرات نه دي بلکې د مفاهمي غونډه ده. همداسې په کندهار کې امنیتي پیښې شوې دي. په کندوز کې د طالبانو د بریدونو په اړه خبرونه ورکړل شوي دي او د ننګرهار د شیرزادو ولسوالۍ څخه هم بیلابیل خبرونه رارسېدلي دي. د دې ټولو خبریالانو سره به موږ تاسې نوبت په نوبت په غږیږو او د دې اونۍ یا دا اونۍ افغانستان په دې خپرونه کې به ستاسې نظرونه هم هڅه وکړو واخلو. خو په پیل کې راځو چې د سولې او جګړې د دې روان وضعیت په اړه په دې تیرو وروستیو دوه درې ورځو کې څه وشول. طالبانو د الفتح په نوم باندې عملیات په د پیلولو اعلان کړی دي یا پیل کړي دي په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونو ته چې ګوري خو دغه عملیات پیل کړي دي. حکومت هم د خالد په نوم عملیات پیل کړي دي. البته هغوی نن په یوه اعلامیه کې ارګ ویلي دي چې دا دفاعي ول او اوس هم دوی سولې او جګړې دواړو ته وسلوال ځواکونه د افغانستان له خاورې د دفاع لپاره چمتو دي. خو پایل کو په دې اړه باندې یو راپورټ ته غوږ نیسو.
د مصالحې عالي شورا وایي چې د قطر بین الافغاني مفاهمې لپاره د کسانو پر ټاکلو اختلاف دی او تر اوسه پورې په دې بریالی شوی نه دی چې د تونکو کسانو لیست بشپړ کړي. د دغه شورا ویان عمر داوزی وایي چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یوه کاري ډله په دې کار کوي چې د افرادو لیست بشپړ کړي.
امی چه تعداد به قطر بره یکی از موضوعات اختلافی است که در بین در شورای در جلسه شورای رهبری مصالحه روز چهارشنبه روی از این موضوع توافق نشد. یک تعداد به نظر ازی بودن که به این فکر بودن که تعداد کم بره، یک تعداد میگفت نه زیاد بره. قطری ها خو گفتن که تا 300 400 نفر آمده میتونه. با این موضوع را به کمیته کاری سپردن که اونا پس سفارشات خود برن. حال کار کمیته کاری به اختتام نرسیده که پس برن به جلسه عمومی راپور بدن که باز تصمیم بگیرن.
د مصالحې د عالي شورا د غړو ترمنځ درېمه غونډه د افرادو ټاکلو پر سر د اختلاف له کبله وځنډېده.
دستای بسیار قدرتمند وجود دارن، تعدادشان کم است اما قدرتمند هستند، صدایشان بلندتر است و اونا توانی را دارن که نشسته و این پروگرام سال را سابوتاش کنن که ما عملا میبینیم که کار صورت میگیره.
بلخوا افغان حکومت د طالبانو په سرنی عملیات غندلی او زیاته کړل چې د جګړې دوام د هیڅ دوری په ګټنه دی. حکومت وایي طالبان پر داسې محل عملیات اعلانوي چې د سولې په اړه د افغان حکومت هڅې په شدت سره روانې دي او طالبان هم له امریکایي پلاوي سره د سولې په مذاکراتو بوخت دي. وسلوال طالبان د جمعې په ورځ ویلي وو چې دوی د الفتح په نوم په سرنی عملیات د افغانستان په ټولو برخو کې پیلوي.
د افغانستان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د پیلولو اعلان نه دی کړی بلکې هغه خنډونه چې د سولې پر وړاندې وو له منځه وړي دي او د جګړې دوام د هیڅ لوري په ګټه نه بولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په ټویټر لیکلي چې د طالبان لخوا د پسرنیو عملیاتو اعلان د طالبانو بې باکي او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د هغوی د مشرانو بې پروايي څرګندوي. خلیزاد له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې په افغانستان کې سوله غواړي غوښتي چې دا کار وغندي.
امریکا او نړیواله ټولنه بل افغان ځواکونو سره ودرېږي ترڅو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې موږ هڅه کوو چې ټولې ډلې د سولې د مذاکراتو میز ته راولو.
په افغانستان کې قاطع ماموریت وایي چې طالبان د سولې پر ځای تاوتریخوالی غوره کړ، نو دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره ولاړ دي.
طالبانو د سولې پر ځای تاوتریخوالی وټاکو. قاطع ماموریت او جنرال میلر وویل چې طالبانو د خلکو غوښتنې رد کړې او جګړه یې غوره کړې ده. حال دا چې تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو، موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره ولاړ یو چې د خلکو ساتنه وکړو.
د مصالحې عالي شورا وایي چې د قطر بین الافغاني مفاهمې څخه وروسته کېدای شي د زلمي خلیزاد او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو بله غونډه جوړه شي.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131. او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190-0100.
درنو خبرونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. موږ تاسو په راپور کې واورېدل چې طالبانو د الفتح په نوم عملیات پیل کړي دي، او د افغانستان د حکومت غبرګونونه، د ښاغلي خلیزاد غبرګون چې دا یو بې باک او په پروايي بلل د سولې د خبرو سره په جریان کې دغه ډول بریدونه غندلې دي، د دې عملیاتو پیلېدلې غندلې دي، او په پاکستان او قطر او په نورو هغو هیوادونو باندې چې په افغانستان په د سولې په پروسه کې هڅې کوي غږ کړی چې د طالبانو دغه پلان وغندي. په همدې حال کې موږ ته حال رسېدلی چې په غور کې د طالبانو په حمله کې و پولیس د مرکز فیروزکو ته پر غزیدلی لوی لار باندې په یو برید کې وو پولیس وژل شوی دی، او بلخوا په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو پر موټر چاودنه شوی ده نن، او په هغې کې هم د مرګ ژوبلي خبرونه ورکړل شوي دي. خو راځو اول کابل ته ځو، او د رحیم ګل څاروان په کرښه دی. څاروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د دې د سولې یا د مصالحې د عالی شورا په اړه نن د دې شورا بیان د ښاغلي داودزي په مشخصه توګه څه ویل چې د دوی ترمنځ د کومو اختلافاتو له امله دوی پلاوی ونه ټاکه؟
مننه خاورین صاحب. اصلا د سولې لپاره د مصالحې د رهبری شورا نن باید وروستۍ خپله غونډه کړې وای، او په دغه غونډه کې فیصله کړې وای چې څلور کمیټې ټاکلې دي، او دغه کمیټو کې یو کمیټه دا هم وه چې قطر ته چې په 19 د اپریل باندې د افغانستان لوري نه چې کوم پلاوی ځي او د طالبان سره مذاکرات کوي، هغه لیست به ترتیبوي او هغې په اړه باندې وروستۍ پرېکړه کېږي. او تر څنګ به د مذاکراتي ټیم چې د حکومت مذاکراتي ټیم وي د هغوی غړي به هم مشخص کوي. ظاهرا دغه غونډه نن 10 بجې په پلان کې وه، خو دا ونه شوه. څه شی چې د عمر داودي چې د دې شورا ویان دی، د هغه په خبرو کې و چې د تخنیکي اړخ له امله ګواکې هغه کمیټو خپل کارونه لا نه و بشپړ کړي، نو په دې خاطر باندې وځنډېدله. خو څه شی چې سرچینې وایي، البته تاییدي رپورټونه نه دي، خو د سرچینو وینا دا ده چې ګواکې دلته اختلافات په دغه خبره د مصالحې در رهبری شورا کې همشته د ځینو غړو ترمنځ اختلافات دي. د دوړو حزب اسلامي در غنیوال په مشرۍ او د حکمتیار په مشرۍ دا هم یو موضوع ده چې پکې مطرح شوی و چې ګواکې دا یو د اختلاف ټکی ده. او د دې تر څنګ د عبدالرب رسول سیاف او د حکمتیار ترمنځ هم د ځینو مواردو کې د اختلاف موضوع یاده شوې ده. دا او عبدالرب رسول سیاف دغه د سرو کرښو کمیټې رهبری کې او په دې اړه باندې دی پوځینو ټکو باندې سره اختلافات لري. ګواکې البته دغه تایید شوی نه دی، خو د ځینو سرچینو له لوري رسنۍ د موضوعات ورکړل شوی دي. د رهبری شورا بل ناس تر اوسه نه ده معلومه شوی چې دا به کله کیږي، او د قطر ناس ته هم راځي محدودې دي.
ډیره مننه څاروان صاحب، هغه موضوع به تعقیبو، او له تاسو نه زه یو بل خبر هم لرم چې د مخابرات وزارت د فیسبوک ادارې ته خبرداري ورکړی، خو دا خبر زه وروسته تاسو نه اورم. زو کندهار ته او زمو خبريال پوپل په کندهار کې دی. په کندهار کې نن د نړیوالو ځواکونو پر موټر چاودنه شوې ده. پوپل صاحب، دغه پیښه چیرته څنګه شوې ده او وروستي معلومات مخترع کړي؟
بلی خبرین صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. دقیقاً نن تر غرمې وروسته د مازیګر طرف ته د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د مینجی په ساحه کې چې دا د نړیوال هوایي ډګر سره څیرمه یوه ساحه ده، د ساحه کې د مین چاودنه شوې ده او بهرني ځواکونه چې دلته په ګرځنه باندې بوخت وو د هغوی پر موټر شوې ده. نو د کندهار د وادي ویان اجد احمد عزیزي مستویل چې په پیښه کې دغه دوه بهرني عسکر چټیان سوي دي، اما د هغوی هویت نه دی معلوم. مګر د کندهار د هوایي ډګر څخه د قاتي ماموریت یو اعلان یې کړی راغلی دی چې دا دوه نظامیان د رومانیا د هیواد اتبادي او دوی سرسري چټیان سوي دي.
زه یو پښتنه اساس نه بل لرم او بیا یو پښتنه دغه اوس عمومي خو مخته دغه وضعیت داسې خودل کیږي چې د جګړې رهبری د افغان ځواکونه کوي، په کومو ځایونو کې عملیات کیږي او که نړیوالو ځواکونو څخه کله نه کله د ضرورت په وخت د هوایی ملاتړ غوښتنه کیږي. اما آیا په کندهار کې د کندهار په ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو ګزمي وسم د پخوا په څیر کیږي؟ هر ورځ ځواکونه موجود وي او امنیت ساتي؟
بلې، اصل خبره دی چې د ولسوالیو په سطح باندې دا خبره متفاوته ده، اما خپل د کندهار د نړیوال هوایي ډګر دغه موقعیت داسې دی چې د کندهار درې ولسوالۍ سره نښلي، یا د دغو درو ولسوالیو په دا نښلوونکې نقطه کې موقعیت لري. یعنی یو طرف ته یې د ډنډ ولسوالۍ ده، بل طرف ته یې د تخپل ولسوالۍ ده، او ختیځ طرف ته یې هم د دامان ولسوالۍ ده. د دې نړیوال هوایي ډګر د چارچاپیر یعنی د میدان څخه د باندې د امنیت چارې د درمنی ځواکونو مسؤلیت دی. یعنی د خپل نړیوالو قواو د امنیت ساتلو لپاره دوی په ګاشت یا ګزمه باندې مصروف دي. د مخکې هم د داسې مسایلو قرباني شوي دي، پیښ داسې رامنځته شوي دي په تیر کې هم، ولیکن ولسوالۍ کې د لمنې قواوې موږ نه دي لیدلي. کله چې د 2012 کال څخه وروسته د افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو بهیر ترسره شو، نو په ایوازې د کندهار جنوب کې د جړی ولسوالۍ کې شالته د افغان قواو یا د 215 اتن کلی اردوی ولیوا پرته ده. کله کله هلته چې د مطبوعاتو لپاره کوم پروګرام وي نو نړیوال مشاورین هم تللي.
صحیح پوپل صاحب، یو پوښتنه بله کوم او بیا د کندهار د عمومي وضعیت په اړه یو پوښتنه بله درنه کوم. د دې اونۍ په پیل کې د شورابک شاوخوا ته هغه از دقیق موقعیت به تاسو راته وایستي، هلته طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي وو. کندهار کې عمومي وضعیت څنګه ده او خلک د سولې په د خبرو اترو په جریان کې دغه ډول بریدونو ته که د طالبانو لوري وي که د حکومت لوري وي په څه نظر ګوري؟ آیا دوی راتلونکي ته اندېښمن ښکاري او د سولې په هلو ځلو باندې باور څومره باور لري چې دا به یو نتیجې ته ورسیږي؟
نو مثلا دلته ځي کې د خاورین صاحب چې د کندهار امنیتي وضعیت له تیرو دوو میاشتو راهیسې چندان خوندور نه دی. دلته په مشخص ډول باندې هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط ته نږدې پرتې دي تر ډیرو د جګړو شاهدې دي. دغه راز هغه ولسوالۍ چې په جنوب کې د هلمند سره دي او یا هم په شمال کې د روزګان او زابل ولایتونو سره دي، په شمال او شمال ختیځ کې. نو دغو ولسوالیو کې امنیتي واقعیات زیات وي او د روانې اونۍ په شروع کې د کندهار شوراوک ولسوالۍ کې هلته د پولیسو پر پوستو او یو مرکز باندې عمده مرکز یو هلته چې د دولت د مخالفینو ډلې حملې وسوې، تلفات دواړو طرفونو درلوده، هم پولیسو او هم د دولت مخالفینو. په زمن کې تیره شپه په تختپل ولسوالۍ کې چې په تیر کې موږ هیڅکله هم له دې ولسوالۍ څخه د جګړې راپور نه درلودي، هلته هم د پولیس پر مرکزو باندې دا حملې شوي دي.
دا تاسو د اروزګان او کندهار ترمنځ د لارې خبره کوي؟
د لارې په سر کې هم مشکلات وي، مشخصا د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر باندې. اکثره وخت چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي بیا د روزګان د مرکز سرین کوټ تر مابینځه پرته لویه لاره اکثره وخت د ډېرو مشکلاتو شاهده وي. او دغه همجواره ولسوالۍ چې خاطرې زی غورک دي، دغه شاولي کوټ ولسوالۍ ده، یا هم میانشین او نیش ولسوالی دی په شمال کې د کندهار دغه ولسوالی موقعیت لري. نو په دغه ولسوالی کې د امنیتي واقعیاتو ګراف د چی په مقایسه باندې زیات شوی دی او په مشخصه ډول باندې دغه د کندهار روزګان تر وبوي زلارې د ونه تاسو وکړه دغه لار چې تر ډیره پوری د کندهار او د دایکندي ولایت لپاره مواصلاتي لار بلل کیږي. دا تقریبا د چیرو دونیو درو کال راهیسي د ډیرو غټو امنیتي ګواښو سره مخ ده. اکثر وخت دا لار بيخي پر مخ باندې تړلې وي. کله کله ملکی خلک مثلا د دوو ساعتو سفر آن پنځو ساعتو ته یې هم څلورو ساعتو ته رسي. تیر هفته یوه موضوع چې په دې کې پېښه سو لاغه دا و چې د دغې لارې د تصفیه لپاره یا د امنیتي مشکلاتو د لرې کولو لپاره افغان قواوو د عملیات وکړه چې تر ډېره پورې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ پولیسو او د روزګان له طرفه څخه دغه لاره تصفیه شوه. د اردو له طرفه ډېر ډریورانو یا موټر چلوونکو اعتراض وکړي چې پر دغه لار باندې چې راستامت کوي وایي ځینې امنیتي پوستې دي مجبورن ته ارباسي چې پر هغو لارو باندې سفر وکړي چې طالبان ور باندې مینونه ایښي دي. طالبانو بیا ودي ترانسپورټرانو ته ویلي دي چې تاګ اتاک به نه کوي. نو دوی حیران دي د اعتراض په ډول باندې تیره ورځ د کندهار د ولایت مقام ته هم دوی راغلي او دغه شکایت یې کاوه.
ډېر مننه پوپل صاحب. په کلی کې را سره وسه ساسره هڅه کوي چې د امنیتي پیښې د هیواد د دیونی امنیتي پیښې ژر په دې اړه خبرې وکړو. اوس هم د خبرونې لومړی 15 دقیقې په دې تیرې شوې. یو بل موضوع هم دلته زده زبیح الله غازی نه پر ننګرهار کې د شیرزادو د ولسوالۍ ورستۍ حال به واخلو او بیا ورستۍ څو دقیقې به ستاسو سره موږ د هیواد د نورو حالاتو په اړه باندې به د ژوند د نورو ورځنیو چارو باندې غواړم ستاسو ټولو نظرونه واورم. خو غازی ته ورزو. غازی په خبرونې ته ښه راغلاست. د په لنډه توګه د شیرزاد ولسوالۍ د پرونی برید په اړه نن وروستي حالات یا خبرونه څه دي؟
مننه خبرین صاحب. یو مهمه مسله خو دا ده چې هلته غرمې نه وروسته شهزاده مې قوه ور ورسېدله سیمې ته د عملیاتو دپاره او د سیمې د ساتنې دپاره. موږ چې د شفاق سره خبرې وشوې د نګرهار د والي ویانا تاالله خوګېړنی وایي چې دې کې دوه پولیس دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او اته کسان ټپیان دي چې د دوو روغتیایي حالت پکې نازک دی او همداشان 28 طالبان پکې په دې برید کې وژل شوي. طالبانو خو بېخي د 200 کسانو د وژل کېدو دعوه کړې وه د حکومتي ځواکونو. اوس هلته د سیمې د خلکو سره چې زمونږ خبرې کېږي هغه وایي چې ځینې کورونه نړېدلي دي. دغه دوه موټر بم بریدونه چې د ولسوالۍ او دغه سره د ملي اردو د مرکز سره تېرمه شوي دي بېګا وکړه چې
پدې کې دا نږدې کورونو. خو غازی ځینی ټاپیان خو ځینی ټاپیان خو جلال آباد ښار یا د جلال آباد عمومي روغتون ته راوړل شوی دی.
یو ځینی یو ټپی د جلال آباد ښار د جلال آباد مرکزی روغتون ته راوړل شوی د ننګرهار مرکزی روغتون ته غتر عملیاتو لاندې تقریبا 3 ساعت عملیاتو
ویل او کلندس موږ ټول اوریدونکو ته چونکی موږ د ننګرهار هغه خلک چې د ننګرهار نه دي خو د افغانستان په نور ځایونو کې د افغانستان د افغانان دي هغه ملاقمن دي چې په جزئیاتو پوسی شیرزاد ولسوالۍ د جلال آباد د ښار څومره فاصله لري او دغه ولسوالۍ کوم لور ته پراته ده؟
یا د شیرزاد ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه تقریبا 80 یا 100 کیلومتره لري ده او دا د حصارک او د خوګیانو ولسوالۍ سره تیر مفرته ولسوالۍ ده چې د ننګرهار یو لري ترینه ولسوالۍ ده. هلته د تیرو څو کلونو راهیسې امنیتي حالات نازک وي. یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پتي
حصارک او د امداس بیا دی خو
د ټولې ساحې چې وې دا د وسلوال طالبان په ولکه کې وي هر وخت دا غواښ موجود او لوی لاره چې دغه ولسوالۍ ته ورغلې ده دا ناامن و. اکثر اکمالات او یو څه چې بتلل هغه هم د اواد لارې ته لوي او غټ قطارونه تلل چې هغه سیمو ته اکمالات وکړي پولیسو ته او ولسوالۍ ته. هغه
غازی زبیح الله غازی ډیر مننه. زبیح الله غازی ډیر مننه د دې ورستۍ حال مراکړ. غازی په ننګرهار کې پوپل په کندهار کې او ساروان په کابل کې تاسو موږ سره اوسئ. درنو خوګوریدونکو دی په کوټه کې پرون په بریدونه وشول. هلته شل کسان پکې ووجل سول، په دې کې اکثریت په دغه سبزی منډی کې د هزاره ول هزارگان د کوټي اوسیدونکو ول شاوخوا اته نه کسان پکې هزارگان ووجل سوي دي، نور پښتانه دي. د یو هزاره سیاسي کارکن غږ اورو او بیا وروسته د افغانستان نورو موضوعات ته راځو.
زما نوم محمد طاهر دی، محمد طاهر زاره. زه د زاره سیاسي کارکنان ممبر یم. دا درنه پرون شروع شوی دی، درنه مطالبه ریاست څه حکومت څه نسته. موږ حکومت ریاست څه هیڅ مطالبه نه لرو، ولې چې دا شل کال کېږي موږ هر دروازه ټکولې دي، هر چاله ورغلې یو، هر چا سره موږ خبرې کړې دي، یقینیانیان موږ ته کړې دي، گورنر راج راوړې دي، رئیسانی حکومت برطرف کو، چیف جسټس دلته رالی، هغه سو موټو نوټیس واخیسته، دغه ترا آرمی چیف رالی، هغه وویل چې د دې بعد ته سره دا ناروا نه کېږي. دا دی کال بعد بیا موږ پرون جنازې ښخ کړې دي. موږ دا وایو دا درنه حکومت څه مطالبه نه لرو. موږ د پاکستان میډیا سره، د موږ زنده ضمیر انسانانو سره، موږ د پاکستان وکلا سره، موږ د پاکستان سیاسي کارکنان سره، موږ د پاکستان پارلیمنټریان سره، موږ دا دانشورانو سره، موږ د قانون پابند انسانانو سره، موږ دا وایو چې دا څوک حل کولی شي زموږ مسله. آرمی چیف څه واخه، تر گورنر، تر وزیر اعلی، تر وفاقي حکومت، پرایم منسٹر درته رالی، یقندانیانې موږ ته وکړو، خو هغه ګرده زیرو جمع زیرو برابر زیرو نتیجه ورکو.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202193135. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
داونه افغانستان خبرونی ته خراغلاسته درنو خوګوریدونکو، موږ د خبرونی په لومړی او شلو دقیقو کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتی پیښو د ورستۍ حال واخیست د خبریالانو څخه، او بیا تاسو موږ تاسو په کوټه کې د پرونی پیښې په اړه د یو هزاره سیاسي کارکن یا فعال خبری واوریدلې. په دې برخه کې موږ غواړو چې افغانستان د ورځني ژوند د افغانانو د ورځني ژوند په اړه ځینې خبری وکړو. د مخابراتو وزیر نن په کابل کې د اترا د پر ادارې نیوکې کړې دي، او څاروان صاحب موږ ته حال راکړي. څاروان صاحب، که زه غلط سوی نه یم، پر فیسبوک باندې هم نیوکې کړې دي، د مخابراتو وزیر څه وویل؟
خاورین صاحب، من د مخابراتو وزیر په خبرو کې جالب څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تنزیه غبرګونونه هم درلودل، هغه دا و چې د مخابراتو وزیر ویل چې فیسبوک په دوبی کې ښه ده او افغانان 50% له لوږې مري، نو دوی فیسبوک څه کوي؟ باید نورو شیانو ته اولویت ورکړي، امنیت ته او څه دي. دا ټکي و چې په ټولنیزو رسنیو کې زه چې تر اوسه پورې ګورم خلک یونه تنزیه غبرګون دې ټکي ته ورښیي. خو څه شی چې دوی ویل، دوی ویل چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې به د فیسبوک کمپنۍ ته رسمن وایي چې د دوی د مقرراتو پر اساس باندې وچلېږي جعلي اکاونټونه چې په فیسبوک کې د دوی په وینا باندې شته او پرانیستل شوي دي، دا باید وتړل شي او پروسیجر باید وي چې د هغه پر اساس باندې د فیسبوک اکاونټ پرانیستل شي او په ورسته کې دا غواخم وکړ چې په شپږو میاشتو کې فیسبوک کمپنی د دې مقررات پر اساس پر مخ لاړ شي نو فیسبوک په افغانستان کې بند کړي. دا کټمټ د مخابراتو د وزیر د نوي څرګندونو ټکیو د چې څومره عملي ده څومره نه
او پر دې باندې بیا د یو تخنیکي ماهر کس سره بیا خبرې وکړو چې فیسبوک څوک یا کوم هیواد بندولی شي تر اوسه چا بند کړی ده او پر دې باندې څه او که څه هم په چین او په شاید په شمالي کوریا کې به فیسبوک نه وي غوی د خپل بدیل لري اما نه پوهیږم چې په افغانستان کې به د فیسبوک ته بندولو هڅه څه نتیجه ورکړي. اصلي موضوع یې په دې هغه خو د اترا باندې چې کوم اترا چیرته ده اترا زموږ پیسې وخوړي زموږ د اکاونټونو نه اضافي پیسې وباسي پر دې باندې و په اخري موضوع باندې څه ویل وزارت څه ځواب لري؟
خاورین صاحب وروستۍ څو میاشتې په افغانستان کې مخابراتي شبکې په دوی د کار او فعالیت په اړه باندې او د خدماتو په اړه باندې د خلکو او د دوی د مشتریانو انتخابونه خورا زیات شوي دي. یو خو دا ده چې د مخابراتي شبکې په دې پلل کېږي چې د خلکو نه پیسې خوري، دوم دا ده چې د 3G یا انټرنیټ چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه سم نه دي. د هر کله اوس انټرنیټ په سماتوګه باندې یا 3G په سماتوګه چې مخابراتي شبکې پر مشتریان تور کې هغه سم کار نه ورکی، نو ډیر موده کیږي چې خلکو د اترا کوجاست یا اترا چیرته ده دغه یو هشټګ په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې په تیر بیا په فیسبوک
ډیر عام سوي او تاسو د څروانس تاسو د تاسو د انټرنیټ د خدماتو خبره وکړه د پوپل سیم نه پښتنه وکړه چې قندهار یو لري ولایت د چې الټ انټرنیټ وضعیت څنګه د مصارف څنګه دي پوپل سیم انټرنیټ په قندهار کې او شاوخوا نور ولایتونو کې تاسو ولسوالۍ تم سفرونه کوي الټ تاسو انټرنیټ څنګه ده؟
ولا د انټرنیټ پر برابر باندې خو مشکلات ستا دلته مختلفي مخابراتي شبکې استعماليږي مثلا زابل کې کلات کې تر ډېر پوري سلام مخابراتي شبکې څخه دا استفاده کیږي، ولیکن د څنګه د افغان بي سي ما روشن مخابراتي شبکې هم ملته د انټرنیټ خدمات لري اما ډېر سلو او ډېر بے کیفیته کیفیت چي ډېر چټ دي. بل د کندهار کې د 4G خدمات هم د افغان بي سي شبکې له طرفه څخه دا خپل مشتریانو ته وړاندې شوی دي لکه رسوم یې شرایي سي اما د مصرف په اړه باندې شکایتونه سته او د شارجې صحیح دي چې هلته مثلا شدي سرعت انټرنیټ یو اندازه مشتریانو ته قابل د قناعت وي ولیکن په ځینو ساحو کې بیا انتقاد ور باندې لري. هلمند کې په عین سیر باندې روزګان کې خو بيخي مخابراتي مشکلات له پخوا څخه دي، هلته د شپې انټرنیټ بندیزي. هلمند لشکرګاه کې او ترینکوټ کې تر ډېر پوري د سلام مخابراتي شبکو څخه استفاده کیږي چې د هغوی د مکالمي لینونه هم یو اندازه د کیفیت له لګاه څخه خل نه دي او انټرنیټ یې به بيخي ډېر ضعیف دي. هغه یوازې د لینونو لپاره هم اکتفا نه کوي. یعنی په خلاصه توګه ویلای شو چې دلته امنیتي واقعیاتو د انټرنیټ پر کیفیت باندې هم تاثیر کړی دی. بیا په مشخصه ډول باندې دغه د 3G خدمات چې دلته دي هغه د دې انټرنو د بندیدو سره هم طبيعي دی چې هغه هم بیا کله کله د فعالیت ودی دي.
شینټرک نو دا د کندهار کې د انټرنیټ وضعیت په پپل سیب ډیر مننه ک نور څه مختده په کندهار کې تاول نن موسم ډیر بارانی ده په شاوخوا کې دا ډیر مودې رئیس باران وریږي کنن یوازې وریدو
د باران خبرې خو چې کله راشي نو بیا ورسره سم د ډیر خلکو لپاره د پزدفوري او د خوشحالي خبرې وو. کندهار کې پرون هم باران وو نن هم باران دی ماقام رئیس وسم د سیمه نرم ساتي تا د کال په شروع کې وندازه د وچکالي تشویشونه و په ټول څه خبره ده چې د دالی بند چې د کندهار تقریبا د شپږ ولسوالیو د زراعت لپاره اوبه برابرۍ هغه هم تر حمل لس مزل سره جمهوری پارچاوسو او هغه ذخیره له هم په خپل حال پاتې ده
صحیح.
نور کله دیر... د ذخیرې د اوبو څخه استفاده کېدل
ډېر مننه پوپل صاحب د خبرونې
په ټول ولایتونو کې اورښ شوی دی بل
ډېر مننه پوپل صاحب په د خبرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسید. څاروان صاحب ستاسو هم ډېر مننه د خبرونې له فایل تر پایه را سره وي مختم د امنیتي پیښو تر څنګ د انټرنیټ په اړه یو د فیسبوک په اړه ورستي معلومات هم راکړل کور ودان لټول خبري اعلان نسخه ډیره مننه کوم د افغانستان داونی افغانستان خبرونه پم دی زای پای ته رسیدي تر بل خبرونه پون پالاس فارم د خدای پامان.